په افغانستان کې د ماشم شپږ بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه نیم ساعته ماشمنۍ خبری مجله ده. السلام علیکم. نن د پنځشنبه ورځ ده، د غبرګولی یا جوزا لسمه، د می میاشتې دیرشمه. نیم ساعته خبری مجله په خبرونو پیلوو. په ملګرو ملتونو کې د متحده عرب اماراتو سفیر محمد ابو شهاب وایي چې د افغانستان د ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو له ځانګړي استازي رینا امیری سره په دوحه کې د روانې میاشتې د غونډې په تړاو خبرې کړې. په ملګرو ملتونو کې د متحده عرب اماراتو دایمي استازولۍ نن پنځشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي چې په دې کتنه کې په دوحه کې د افغانستان په اړه پر درېیمه غونډه، په افغانستان کې د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه پر ګډو اندېښنو او د دې مسلې چې هغوی د زده کړو چانس ولري پر یقیني کېدو خبرې سوي دي. په خپل اغلی امیری چې اکثره وخت په خپل ایکس پاڼه کې د دغو کتنو خبرونه خپروي، تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. خو تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند سټیفن دوجارک وړم ورځو ویل چې د دوحې په غونډه کې به د دوی لومړیتوب پر بشري او د ښځو پر حقونو راڅرخي. په دې غونډه کې چې ټاکل شوی د جون میاشتې پر دیرشمه جوړه سي او دوی ورځې به دوام وکړي، طالبانو ته هم پکې د ګډون بلنه ورکول شوې. دا چې طالبان به په دې غونډه کې ګډون کوي او کنه، دوی رسمن څه نه دي ویلي. د پاکستان پوځ ادعا کوي د ترهګرۍ هغو پیښو ته جدي اندېښنه لري چې په وینا یې د افغانستان په خاوره کې پلانېږي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو له دفتره نن پنځشنبه په یوه خبر سوې خبرپاڼې کې ویل سوي چې په هغه غونډه کې چې پرون چهارشنبه پر اولپنډي کې د پوځ د مشر جنرال سید عاصم منیر په مشرۍ جوړه سوې وه، وویل سول چې د پاکستان وسلوال مخالفان په پاکستان کې د امنیتي ځواکونو او بېګناه ملکیانو په نښه کولو لپاره د افغانستان خاوره کاروي. د پاکستان د پوځ د دې ادعا په اړه د طالبانو حکومت تازه عکس العمل نه دی ښودلی، خو تر دې مخکې یې په کراتو کراتو دا ډول ادعاوې رد کړي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې مسکو تمه لري طالبان د یو ټولګډونو حکومت د جوړولو په ګډون ټولې هغه ژمنې پر ځای کړي چې له نړیوالې ټولنې سره یې کړي دي. دا خبره د دې وزارت مرستیال اندری رودینکو نن پنځشنبه په مسکو کې په یوه غونډه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د روسیې لخوا د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره د دوی لخوا د یو ټولګډونو حکومت د جوړولو شرط پر خپل حال پاتې دی کنه، وویل موږ دا مسئله له هیڅ شي سره نه تړو، خو هیله من یو چې د طالبانو حکومت خپلې ژمنې پر ځای کړي. د روسیې د انټرفاکس خبری اژانس راپور له مخې شغلی رودینکو د روسیې د تروریستي سازمانونو له فهرست څخه د طالبانو د لرې کولو د وړاندیز په اړه وویل چې د افغانستان په اړه د روسیې په ټولو پالیسۍ کې بدلون نه دی راغلی، خو د دې کار هدف دا دی چې طالبانو ته له نړیوالې ټولنې سره د نور تعامل زمینه برابره سي. روسیې په 2003 میلادي کال کې طالبان د ترهګرو ډلو په فهرست کې شامل کړي، خو د روسیې د ولسمشر په ګډون د دې هېواد جګپوړو چارواکو په دې وروستیو کې ویلي چې د تروریستي سازمانونو له لیست څخه د طالبانو پر لرې کولو غور کوي. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت نن سبا او بل سبا د افغانستان د سندي حوزو په ځینو ځایونو کې د اوبو کچې د لوړوالي او د سیلابونو د بهیدلو اټکل کړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د بختر خبری اژانس د راپور له مخې د وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د دغو ناڅاپي اورښتونو او سیلابونو ډیر اټکل په پنجامو او کابل سندي حوزو کې سوی دی. له خبر پاڼې سره سم د سیلابونو بهیدلو او د اوبو د کچې لوړوالی په ځانګړي توګه د بدخشان، تالوقان، بغلان، پنجشیر، غوربند، کونړ او لغمان سیندونو پر لاره او د دې سیمو د ځینو ځایونو په خوړونو کې سته. د دې سیندي حوزو په غاړو کې لاستوګنو غوښتنه سوي چې د ځان او خپلو کورنیو د ساتنې لپاره د احتیاطه کار واخلي. وروسته له هغې چې د اسرائیل پوځ له مصر سره پر پوله د غزې د یوه ستراتیژیک کوریدور د نیولو خبر ورکړ، د غزې تړانګې د جنوبي ښار رفح اوسیدونکو نن ویلي چې تېره شپه په سیمه کې د سختو بریدونو شاهدان وو. د فرانسې خبری اژانس د راپور له مخې د اسرائیل د پوځ ویان دانیل هګاري ویلي چې اسرائیل هغه تنګه سرحدي سیمه تر کنټرول لاندې راوستلې چې شاوخوا 40 تونلونه پکې موندل سوي دي. په غزه کې عیني شاهدانو د رفح په مرکزي او لویدیځو سیمو کې د نشوتو راپورونه ورکړي دي. د اوکراین د هوایي مدافع ځواکونه وایي چې نن یې د روسیې څو بې پیلوټ الوتکې او میزایل ختم کړل چې د اوکراین په څو سیمو کې پر پوځي او ملکي تاسیساتو د بریدونو لپاره په نښه کړي وو. دغو ځواکونو نن په ټلګرام کې په یو بیان کې ویلي چې 2 بې پیلوټ الوتکې او 19 توغندي د خمیل نیتسکي، دنیپرو پیتروفسک، چرکاسی، کیروهراد، زاپوریژا، اودیسا، خیرسون، کیف او وینیتسیا سیمو لپاس را غورځولې دي. پاینی حل کې د خارکیف شاروال یو هور تیرکوف ویلی چې تیر شپه د دې شار په شمال ختیځ کې چې د روسیې له پولې یوازې 15 کیلومتره واټن لري د روسیې په توپچی بریدونو کې د ګازو د نلیکې په شمول مهم تاسیسات زیانمن شوي دي. خبرونه مو د ماښام د شپږو بجو په نیم ساعته خبری مجله کې له ازادي راډیو واوریدل. د خبری مجله په خبری راپورونو کې راځي. ملګری ملتونو وایي د دوحې درېیمې غونډې په اجنډا کې به د بشري حقونو او د ښځو حقونو مسئلو ته لومړیتوب ورکړل شي. ځینې ښځې وایي
باید افغان ښځو غږ واوریدل سي او جدي ونیول سي. باید د افغانستان راتلونکي ټولو نړیوالو ته جدي واوسي.
افغان نجونې او ښځې وایي اندېښمنې دي چې د طالبانو لخوا پر زده کړو بندیز ورځ تر بلې عادي بڼه خپلوي.
او د ښځو د زده کړې مسله هم افغانانو هیره کړې او هم نړۍ هیره کړې ده. اوس
د سرې صلیب او سرې میاشتې نړیوال فدراسیون افغانستان ته له پاکستانه د ایستل شویو افغانانو پر خوندیتوب اندېښنه ښوولې. په بل راپور کې وروستیو سیلابونو په بغلان کې د اوبو 300 سرچینې ویجاړې کړې.
هیڅوک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. د حکومت او مرستندویو بهانه مرستندویو موسسو هم غوښتنه ده چې موږ ته له پاک اوبو بندوبست وکړي او ژورې ساګانې راته جوړې کړي.
د غزې د رفشار اوسیدونکو د سختو نښتو خبر ورکړی دی. دا خبری مجله تر شپږ نیمو بجو دوام کوي.
د ازادي راډیو خبری ټولګه
بیا هم د خبرونې تشرغل است. ورزو د راپورونو برخې ته ملګری ملتونه وایي د دوحې درېیمې غونډې په اجنډا کې به د بشري حقونو او ښځو حقونو مسئلو ته لومړیتوب ورکړل سي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک په یو کنفرانس کې ویلي چې د افغانستان پر وضعیت د نړۍ د چلند په څرنګوالي کې د روڼتیا او همغږۍ د رامنځته کولو لپاره د هیوادونو ځانګړي استازي د غونډې ته وربلل سوي دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې غونډې د اجنډا د بشپړو جزئیاتو له ترلاسه کولو وروسته به په دې غونډې کې د ګډون په اړه خپل وروستۍ پریکړه اعلان کړي. سنا ککړ او نور تفصیل.
ملګری ملتونه وایي د دوحې په درېیمه غونډه کې به د بشري حقونو او د افغان ښځو د حقونو موضوع د بحثونو په سر کې وي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک تازه په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې ملګری ملتونه به له طالبانو سره خپلو اړیکو ته دوام ورکړي، ځکه چې د ده په وینا دوی اوس مهال په افغانستان کې واکمنان دي. دوجاریک ټینګار وکړ چې ملګری ملتونه پر طالبانو پرله پسې فشارونو ته دوام ورکوي څو د ښځو او نجونو هغه حقونه تامین کړي چې دوی ترې بې برخې دي.
موږ د افغانستان په اړه د دوحې غونډې ته ځینې استازي رابللي تر څو د افغانستان پر وضعیت د نړۍ چلند کې روڼتیا او همغږي رامنځته شي. د بشري حقونو نجونو او ښځو په اړه بحثونه د خبرو اترو په لومړي سر کې ځای لري.
ټاکل شوی د افغانستان په اړه د دوحې غونډه د جون له 10 څخه د جولای تر لومړۍ نیټې په قطر کې جوړه شي. ملګرو ملتونو طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون رسمي بلنه ورکړې ده. خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د دوی حکومت د دوحې په درېیمه ناسته کې د ګډون لپاره خپل استازي ټاکلي او انتظار باسي چې د دې ناستې د اجنډا بشپړ جزئیات له ملګرو ملتونو څخه ترلاسه کړي او بیا وروستۍ پریکړه وکړي. د هغې لمې له مخې چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال حافظ احمد تکل د چهارشنبې په ورځ یې په خپله ایکس پاڼه خپره کړې. د یاد وزارت د درېیم سیاسي ریاست رئیس ذاکر جلالي په حواله ادا شوې چې دا ځل د دوحې د درېیمې ناستې په اجنډا کې مثبت بدلون راغلی دی. د دې اعلامیې په دوام کې که څه هم د بشري حقونو او د ښځو د حقونو په اړه چې ملګري ملتونه یې د دوحې د درېیمې غونډې د اجنډا مهم لومړیتوبونه بولي څه نه دي ویل شوي، خو پکې راغلی چې جلالي په کابل کې د یادې غونډې د اجنډا د بیا کتنې په موخه په جوړه شوې غونډه کې وویل چې د دوحې په غونډه کې د بحث اصلي موضوعات به مالي او بانکي وضعیت، د نشه یي توکو پر وړاندې مبارزه، د بزګرانو لپاره د بدیل معیشت، د خصوصي سکتور وده او د اقلیم بدلون وي. د طالبانو حکومت د تیر کال په مې او د روان کال په فبروري میاشت کې د دوحې په لومړۍ او دوهمه ناسته کې د دوی د غوښتنو د نه پوره کېدو له امله ګډون ونه کړ. یو شمېر افغان مېرمنې او د ښځو د حقونو فعالانې ټینګار کوي چې د ښځو د حقونو د بشپړ تامین په اړه بس باید د دوحې د غونډې د اجنډا یوه برخه وي او په دې اړه باید عملي اقدامات وشي. په کابل کې یوې ښځې چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
بخاطر از کما یک زن هستیم حق کار نداریم.
موږ د دې لپاره چې ښځې یو د کار کولو حق نه لرو، د زده کړې حق نه لرو، د دې توان به څوک ورکړي؟ آیا د دې توان ملګري ملتونه ورکوي چې په هر غونډه کې یې یادوي، په اعلامیه کې یې یادوي، خو ولې یې نه عملي کوي؟ باید عملي اقدام وشي.
چرا عملي نه میکنن؟ باید عملي صورت بگیره.
دغه شان د ښځو د حقونو یوې فعالې دنیا صافي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
باید افغان ښځو غږ واوریدل سي او جدي ونیول سي. باید د افغانستان راتلونکي ټولو نړیوالو ته جدي ووسي.
د طالبان حکومت پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر زده کړو په پوهنتونونو کې د هغوی پر زده کړو او په ډېرو دولتي او نا دولتي ادارو کې د ښځو پر کار کولو بندیز لګولی دی.
ومردل چې ملګري ملتونه وایي د دوحې درېمې غونډې په اجنډا کې به د بشري حقونو تر څنګ د ښځو او نجونو د حقونو مسالې ته هم لومړیتوب ورکړل سي. د بدل کې د چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو لګول سوی محدودیتونو په نړیواله کچه عکس العملونه پارولې دي. افغان نجونې او ښځې وایي اندېښمنې دي چې د طالبانو لخوا پر زده کړو بندیز ورځ تر بلې عادي کېږي او نړۍ دوی له یاده ایستلې دي. نږدې 990 ورځې کېږي چې طالبانو افغانستان کې لشپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلې دي. د زده کړو د برخې ځینې فعالان وایي چې د نجونو د زده کړو مسله یوه نه هېرېدونکې موضوع ده. د سنا کاکړ راپور لزده کړو دی وی به برخې سوي زده کوونکې په ژغ پیلېږي.
د زمونږ د نجونو زده کړې مسله ورځ په ورځ د خلکو له یاده وځي.
نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي. خوای د پلازمېنې کابل اوسیدونکې او یو لسم ټولګي کې واچ ښوونځي ته پر تګ یې بندیز ولګېدو. وایي خپل راتلونکي تیار ویني.
موږ ته هیڅ پوم نه کوي او دا اوس ټولو ته منل شوی ده چې په افغانستان کې به تنه نارینه درس وایي او ماته مې خپل راتلونکي ډېر تیار ښکاري.
لشپګم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو له بندیز څخه نږدې 990 ورځې تیریږي. طالبانو په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته لشپګم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګوه او څه موده وروسته یې د پوهنتونونو دروازې هم د دوی پر مخ وتړلې. ټاکل شوی چې یوه اونۍ وروسته د کانکور ازموینې واخیستل شي، خو دا به هم د نجونو له حضور پرته وي. له لوړو زده کړو بې برخې یوې نجلۍ چې دا هم د کابل اوسیدونکې ده، خو نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل،
دا هر څه ډیر ناهیلي کوونکی دی. ما په نظر باندې دا اوس دا موضوع ورځ په ورځ د خلکو له ذهنه وځي او دا لکه یو ټاپاسې وهل کېږي. داسې په افغانستان کې به یوازې نارینه درس وایي او د ښځو د زده کړې مسله هم افغانانو هیره کړې او هم نړۍ هیره کړې ده. دا اوس
افغان نجونې او ښځې دې ته اندېښمنې دي چې د طالبانو لخوا پر زده کړو بندیز ورځ تر بلې عادي کېږي او نړۍ دوی له یاده ایستلې دي. خو د زده کړو د برخې فعالان بیا وایي چې د نجونو د زده کړو موضوع یوه بنسټیزه او نه هېرېدونکې موضوع ده. یو له دوی څخه فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل،
د افغانستان خلک د علم لپاره پوهې لپاره دوی تیږي دي. نو زه ګمان نه کوم چې د نجونو د مکتبونو بندیز به خلکو ته وادي پدیده وګرځي او خلک بیا دا هیر کړي چې د نجونو کور کې پاتې دي او دا یو نه هېرېدونکی شی دی.
د یادونې ده چې بیلابیلو نړیوالو سازمانونو او د هیوادونو چارواکو هم وخت په وخت د افغان نجونو او ښځو د زده کړو او کار حق موضوع یاده کړې او د طالبانو په حکومت یې غږ کړی چې دا بندیزونه لرې کړي. دغه شان د خبره د افغانستان په اړه په نړیوالو غونډو کې هم یاده شوې ده، خو د طالبانو حکومت لا هم دا بندیزونه نه دي لیرې کړي. په 13 اپریل میاشت کې اروپایي هیوادونو 14 کسیز پلاوی چې دوه میرمنې هم پکې شاملې وې افغانستان ته سفر کړی و چې طالب چارواکو سره د نورو موضوعاتو تر څنګ د نجونو د منځنیو ښوونځیو د بیا پرانیستو په اړه خبرې وکړي. خو پلاوی ته راستنېدو وروسته بیا اعلامیه کې ویل دوی ملت ته په دې برخه کې زیری نه لري. خو د طالبانو حکومت چارواکو ډاډ ورکړی چې په نږدې راتلونکي کې به دې ستونزې ته هم د حل یوه لاره ومومي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت مخکې هم په وار وار دا خبره کړې او ویلي چې د نجونو زده کړو ته به یوه طرحه جوړوي، خو د نږدې دریو کلونو په تېرېدو لا هم دا طرحه نه ده جوړه شوې.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندې بڼه له ازادي راډیو واورئ.
د سره صلیب او سری میشتې ټولنې نړیوال فدراسیون ویلي چې له پاکستان افغانستان ته ستانه سوي افغان کډوال په افغانستان کې د هوا حالاتو له سختو شرایطو سره مخ کیږي. دا هم راپور
د سره صلیب او سره میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون IFRC له پاکستان د ستنېدونکو افغان کډوالو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. یاد فدراسیون د چهارشنبه په ورځ ناوخته یو راپور خپور کړی او ویلي دي چې د پاکستان استنیدونکو افغان کډوال په بل هیواد کې د هوا د حالاتو له سختو شرایطو سره مخ کیږي. آی ایف آر سی ویلي چې ډیری د استنیدونکو ستونزمن او څو ورځېنی سفرونه کوي چې دوی د روغتیا، خوندیتوب او هوساینې په ځانګړي ډول د ښځو، ماشومانو او ډیر عمر لرونکو کسانو په اړه ډیره اندېښنه لري. د سره صلیب او سرې میاشتې ټولنې د نړیوال فدراسیون د راپور له مخې دا مهال په پاکستان کې 1.3 میلیونه بې اسناده افغان کډوال ژوند کوي چې ډیری یې د نیول کېدو او ایستل کېدو له ویرې خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د سره صلیب او سرې میاشتې نړیوال فدراسیون په داسې حال کې له پاکستانه د ستنېدونکو افغان کډوالو په اړه اندېښنه ښیي چې د افغانستان په بغلان، بدخشان، تخار، غور، فاریاب او یو شمېر نورو ولایتونو کې د تیرو څو اونیو سختو سیلابونو خلکو ته درانه ځاني او مالي زیانونه اړولي او ډېری یې بې کوره کړي دي. په همدې حال کې له پاکستانه یو شمېر ستانه شوي افغان کډوال هم وایي چې په سخت وضعیت کې دي او چندان مرستې هم نه دي ترلاسه کړي. یو له دغو کډوالو څخه چې له پاکستان څخه کندهار ولایت ته ستون شوی او د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي:
زنانې په تکلیف، موږ په تکلیف، دغه نه ستړیا او یا وار شانګریز راسي په موږ به دا قبل وخت راغلی دی. ماشي وایي کارتونه را کړی دي، د ماښام شپې هم تېرې کړي دي، تر اوسه خو زموږ ته نه یو روپۍ داخل شوی ده، یعنې نه بل شایسته.
سدیه په نوم یوه بله کډواله چې په دې وروستیو کې له پاکستان ننګرهار ولایت تستنه شوی ازادي رادیو ته وویل:
موږ له پاکستان څخه راکوچ شوي وو، بیا دلته چې راغلو او له ډېرې سختۍ او مشکلاتو سره مخامخ شولو. دغه مشکلات خو موږ په خیر سره یو څه مدد وکړو، ورسره بلدتیا مو پیدا کړله. متاسفانه په آخر وختو کې سیلابونه موږ ډېر بیا ژوبل کړلو او ډېره غټه ضربه یې موږ ته ورسوله. دلته چې دي زموږ کورونه خام دي، نو دا امکان نه هر لحظه ده چې زموږ کور سیلاب لاندې کړي یا سیلاب راباندې را ورځي. نو موږ ډېر ورته په تشویش کې یو. خدای دې خیر کړي داسې نه وي چې موږ ټوله کورنۍ تر خاورې یا تر اوبو لاندې کړي.
د طالبانو د حکومت د کډوالو او بېرته ستنېدونکو چارو وزارت ویاند عبدالمطلب حقانی مو له پاکستانه د ستنېدونکو د وروستیو شمېرو او له هغوی سره د مرستو د پلان په اړه وپوښت، خو د دغه راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. خو له دې مخکې د کډوالو نړیوال سازمان ویلي و چې د 2023 کال له جنوري څخه د 2024 کال تر اپریل پورې له ایران او پاکستان څخه تر 1.5 میلیون ډیر افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. په ورته وخت کې د خوړو نړیوال پروګرام WFP د دوشنبه په ورځ ویلي هغه کورنۍ چې له پاکستانه راستنې شوي د سیلابونو له امله ځاني تلفات وراوښتي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری UNHCR هم له دې مخکې ویلي و چې په افغانستان کې اقلیمي ناورین د هغو خلکو وضعیت لا پسې خراب کړی چې له مخکې بې ځایه شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. او سم د منځنی ختیځ پر وضعیت راپور. په داسې حال کې چې اسرائیل له مصر سره پر پوله د یو مهم ستراتیژیک کوریدور د نیولو خبر ورکړی، د پولې ته څیرمه د را پشار اوسیدونکو د سختو نښتو خبر ورکوي. د اسرائیل پوځ ویلي چې په پوله کې تر مځکې لاندې شاوخوا 40 تونلونه موندلي دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
ورسره له هغه چې د اسرائیل پوځ له مصر سره پر پوله د غزې د یو ستراتیژیک کوریدور د نیولو خبر ورکړ، د غزې ترانګې د جنوبي ښار رفح اوسیدونکو نن وویل چې تېره شپه په سیمه کې د سختو بریدونو شاهدان وو. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د اسرائیل د پوځ ویان دانیل هاګاري وویل چې اسرائیل هغه تنګه سرحدي سیمه تر کنټرول لاندې راوسته چې شاوخوا 40 تونلونه پکې موندل شوي دي. د اسرائیل یو پوځي چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط اسوشیټد پرس اژانس ته ویلي چې ډېر تونلونه دوی ته معلوم نه وو او همې دواتیا لارې موندلي چې دغه تونلونو سره وصل دي. هغه همدارنګه ویلي چې مصر ته پر دغه کوریډور د کنټرول په اړه هم خبر ورکړی. هغه هیواد چې خپلې پولې ته نږدې په رفح ښار کې د اسرائیل له پراخو پوځي عملیاتو سره سخت مخالفت ښودلی دی. قاهرې تر اوسه د اسرائیل د پوځ د دغه وروستي اعلان په وړاندې غبرګون نه دی ښودلی. د راپور له مخې په سیمه کې د اسرائیلي ځواکونو دغه وروستی پرمختګ ښایي د اسرائیل او مصر په اړیکو کې کړکېچ لا زیات کړي. فرانس پرس خبری آژانس د مصر د دولتي آژانس القاهره په حواله ویلي اسرائیل د تونلونو اعداد د دې لپاره کوي چې په رفح کې خپل عملیات توجیه کړي. مصری چارواکو ویلی چې د اسرائیل لخوا د فلادلفیا کوریډور نیول کېدل به د سولې له هغه تړون څخه سرغړونه وانګیرل شي چې په 1999 کال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی دی. د اسوشیټډ پریس خبري اجنسی راپور له مخې اسرائیل پر رفع کې د پوځي عملیاتو په پرمخ وړلو سره غواړي د حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه یې یوه ترهګره ډله بولي وروستي وسله والو هم دې ډلې ته قاچاقي تونلونه له منځه یوسي. اسرائیل په سیمه کې په پوځي عملیاتو کې د وروستي پرمختګ خبر داسې مهال ورکوي چې په غزه کې عیني شاهدانو نن پنجشنبه د رفع په مرکزي او لویدیځو سیمو کې د نښتو راپورونه ورکړي دي. دوی ویلي اسرائیلي ځواکونو د ښار په ختیځو برخو کې چې د مې په 1 نیټه پرې یرغل پیل کړی و یو شمېر ودانۍ ویجاړې کړي دي. په دغو نښتو کې تر اوسه د مرګ ژوبلو راپورونه نه دي ورکړل شوي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې کله چې په رفع کې د اسرائیل پوځي عملیات پیل شوي د ملګرو ملتونو په وینا د دې سیمې د 1.4 میلیونه دونکو له ډلې چې ډېرې په غزه کې د جګړو له امله په دې سیمه کې پناه اخیستې شاوخوا 1 میلیون کسان له سیمې وتلي دي.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو په اړه د طالبانو حکومت وایي وروستیو سیلابونو په شمالي ولایت بغلان کې د اوبو 300 سرچینې ویجاړې کړې. د طالبانو حکومت تر واک لاندې رسنیو لیکلي چې د اوبو ډیری له منځه تللې سرچینې د دې ولایت په بورکا او مرکزی بغلان ولسوالیو کې دي. وروستیو سیلابونو د بغلان په ګډون د افغانستان په ډیری ولایتونو کې ویجاړې رامنځته کړې چې له کبله زرګونه کورنۍ زیانمنې شوې دي. دا هم تفصیل
په شمالي ولایت بغلان کې د سیلابونو له امله د پاکو اوبو د سرچینو ویجاړېدل. د طالبانو حکومت وایي په دې ولایت کې وروستیو سیلابونو د اوبو نږدې 300 سرچینې ویجاړې کړې. د طالبانو حکومت تر واک لاندې باختر اژانس د بغلان د کلو پراختیا ریاست د چارواکو له قوله لیکلي چې د دې ولایت په برکه او مرکزی بغلان ولسوالیو کې په لسګونه ژورې ساګانې چینی او د اوبو رسولو شبکې له منځه تللې. چارواکو ویلي چې د اوبو ویجاړې شوې سرچینې پیژندل شوي او د رغولو چارې باید د مرستندوی ادارو په همکارۍ پیل شي. په همدې حال کې د صابر په نوم د مرکزی بغلان یو اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل چې خلک د پاک اوبو د نه موجودیت په برخه کې له سختو ستونزو سره مخ دي.
سیلابونو زموږ کویانه د پاک اوبو سرچینې له منځه وړلې. اوس مهال موږ له سختو ستونزو سره مخ یو. هیڅوک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. د حکومت او مرستندویو بهرنۍ مرستندویو موسسو څخه مو غوښتنه ده چې موږ ته له پاک اوبو بندوبست وکړي او ژورې ساګانې راته جوړې کړي.
د دې ولایت د برکی ولسوالۍ یو اوسیدونکي استقلال ازادي راډیو ته وویل
زمونږ ژور ساګانې او د اوبو کهن هم له منځه تللې دي او اوس مهال زمونږ ټول خلک د پاک اوبو په برخه کې د ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. پاک اوبو ته زمونږ اړتیا ډېره ده.
په دې اړه د طالبانو حکومت پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت ویان جانان صایغ زموږ اړیکې ځواب نه کړي خو نوموړي تر دې وړاندې د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ رسنیو ته پاستولي ویډیو کې ویلي وو چې دوی هڅه کوي چې د موسسو او خیریه بنسټونو په همکارۍ خلکو ته د پاکو اوبو زمینه برابر کړي. دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د یکشنبه په ورځ د مې میاشتې 26مه د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف ویلي وو چې په سیلاب ځپلو سیمو کې خلک د څښاک پخلی او حمام کولو لپاره کافي اوبو ته د لاسرسي په برخه کې لګاڼو ستونزو سره مخ دي. یونیسف دا هم ویلي وو چې هر ورځ په 2000 کسانو د ټانکرونو په وسیله هر یو تن ته 15 لیټره د څښاک پاکي اوبه ویشي. د ملګرو ملتونو سازمان د ادارې بیا یو ورځ مخکې تر دې ویلي وو چې د مې میاشتې له 10 تر 18 نیټې پورې د بغلان په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې د سیلابونو له امله 409 سلوختن مړه شوي او 1013 نور ټپیان شوي دي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت 13 ورځ په خبر پاڼه کې چې باختر اجانس پر کړی د روانې جوزا له 10 تر 12 د افغانستان د سیندیزو حوضو په ځینو ځایونو کې د اوبو د کچې د لوړوالي او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی. په خبر پاڼه کې راغلي چې دغه ناڅاپي اورښتونو او سیلابونو راوتلو ډیر اټکل د پنجامو او کابل سیتیزو حوضو کې شوی چې پکې د بدخشان، تالوخان، بغلان، پنجشیر، غوربند، کونړ او لغمان ولایتونه شاملېږي. په خبر پاڼه کې له خلکو غوښتل شوی چې په دې ورځو کې د سیندونو په غاړو له هر ډول تګ راتګ ډډه وکړي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري په لویدیځ نورستان کې د یو خیریه بنسټ په مالی همکاري د 30 کیلومتر اوږد سړک د ترمیم چارې پیل شوې. دغه سړک بیا رغونې ته څه باندې 3 میلیونه افغانۍ ځانګړې شوې دي. دا هم راپور
د تیتینو کوردر درو سړک چې مرکز پارون له لویدیځ نورستان سره نخلوي او د کونړ په پرتله د نورستان لاره لغمان، ننګرهار او کابل ته په لسګونه کیلومتره نږدې کوي. له ډیرو کلونو د خلکو همدا هیله ده چې باید دغه سړک په اساسي ډول ورغول شي څو یې په مخ کې پرتې ستونزې هواري شي. اوس تازه د قمر په نوم یو خیریه بنسټ د نورګرام له مرکز څخه تر تیتین درې پورې د شاوخوا 30 کیلومتره وهل شوي سړک د ترمیم چارې پیل کړي دي. خو د دغه بنسټ مسؤلین ژمنه کوي چې کوم ځای کې د سړک کارونه نیمګړی پاتې دي هغه به هم بشپړوي او لویدیز نورستان به مرکز پارون سره نښلوي. د قمر خیریه بنسټ یو تن مشر استاد مراد د پیل کړو کارونو او راتلونکو پلانونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
د کار په بدل کې هغه ولسونه چې د سیمې اوسېدونکي په دې سرکې به کار کوي او درې دېرش لکه روپیو معادل پوره کوي به دوی ته د میاشتې ورکول کېږي. نو دا لړۍ اوږده ده. پیل هله خو موږ درې دېرش لکه روپۍ د خمر د خوانه منظور شوی دی او دا سلسله به همداسې ادامه لري. تقریبا 9 کیلومتره باندې به کار کوي. دا به دوه میاشتې ادامه کوي او د هغې څخه وروسته به بیا بل سټیپ شروع کیږي.
ځایی اوسیدونکي هم خوښ دي چې د بارانونو او سیلابونو له امله تخریب شوی سړک ورته بیا رغول کیږي او زرو کسانو ته پکې د کار او نفقې ګټلو زمینه برابرېږي. خو غوښتنه یې دا ده چې کوم سړک له وهلو او پارون سره له وصل کېدو پاتې دی باید په هغه کار پیل شي. صاحب داد همدرد او خالد افغان
قمر بنسټ دلته د تتین کوردر په نامه کوم سرک چې نورګران عموماً غربي نورستان له پارون سره وصلوي په دې باندې د بیا ترمیم کار شروع کړی دی. د نورستان ولسونه له دې کار نه راضي دي، خوښ دي، هرکلی کوي. زموږ غوښتنه اساسي دا ده چې دا سرک باید اساسي ورغول شي او په دې برخه کې ډیر کار وشي. دا یو اساسي سرک دی چې غربي نورستان له مرکز سره نښلوي.
د نورستان ولایت مرکز پارون او نورګرام ولسوالۍ ترمنځ د سرک د قمر بنسټ لخوا جوړولو کار روان کړی. که دغه سرک د جوړ شي د غربي نورستان د درې ولسوالۍ اوسېدونکي خلک او مامورین په راحت سره مرکز پارون ته رسیدګي کولی شي او د مرکز پارون او د واما ولسوالۍ ولسونه او د دولت کارمندان مرکز کابل ته په راحت سره تګ راتګ کولی شي. اوسمهال د غربي نورستان اوسېدونکي ډېر کړاوونو سره مخ دي.
د تیتین کوردر سرک چې غربي نورستان مرکز پارون سره نخلبی او د پارون لارې مرکز کابل تلندبی د جمهوریت له لومړیو کلونو د یاد سرک په دواړو خوڅو زله کارونه پیل شوی وو چې د امنیتي ستونزو په حکومت مرستندوی ادارو او ساختماني شرکتونو کې د شته فساد لامل د خند او زند سره مخ شوی وي او لا هم
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته نیک هیلې احترامات وایم. خدای دې چې جوړ او روغ بس. ما د هلمند ولایت باغران ولسوالۍ نه اړیکه درسره نیولې ده. خدای دې وکړي چې زموږ غږ تر لوړ ټولو چارواکو پورې ورسوي. دلته باغران کې یو خو شبکې ډېر کار نه کوي، مخابراتي شبکې بېخي کار نه کوي او بل سړکونه ډېر خرابې، لارې ډېرې خرابې دي، سیلابو بېخي ځپلي دي. داسې دا خلک چې سیلابو ډېر ځپلي دي. نو خدای دې وکړي چې دا زموږ غږ تر لوړ ټولو چارواکو ورسوي. ستاسو همکاري په تمه. السلام علیکم.
سلامونه اونې کې هلي د شهیدانو په باره کې زما پوښتنه ده. شهیدان د تیر نظام هغه چې کوم دي کنه دو مجرد تر استلی دي، ولې مجرد مور او پلار نه لري که ورونه خويندې نه لري که د دې وطن خاورې بچان نه دي، هغه تر استلی دي او بيخي هغه ته کوم توجه نه ک او دغه کم شهیدان چې دي دوه پر وسم بيخي داسې ده چې ډېر په څلور سره روانه ده. چا خښتې دي تیرې جې دا جدي نه بل جدي او بل جدي په ماندې چا اوالې چې و دي تر اوسه پورې پته نه لګي.
سلامونه. محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ نه. دغه ته په نیمروز ولایت کې دوه لوی مشکلات چې خلک ورسره لاس او ګریوان دي. لمړی دا دی چې دلته خلک بیکاره دي. زموږ ځوانان د بیکارۍ له وجې دې ته مجبور دي چې پر قاچاقي او خطرناک لارو ایران هیواد او یا نورو هیوادونو ته ولاړ سي د کار لپاره. او دوهمه ستونزه په نیمروز ولایت کې دا ده چې دغه ته په نیمروز ولایت کې سخته ګراني ده او هر شی له بده مرغه وایم ډېر زیات ګران دي چې د نیمروز ولایت د غریب او بیچاره ولس دا توان نه لري چې دغه په نیمروز ولایت کې په دغه ګرانی او بیکاری کې ژوند وکړي. نو د اسلامي امارت څخه مې غوښتنه دغه ده چې حوال دي زموږ د نیمروز ولایت ځوانانو ته د کار او روزګار زمینه برابره کړي، او دوم دي پر بازار باندې خپل کنټرول زیات کړي، ځکه چې په نیمروز ولایت کې ګرانی خپل اوج ته رسیدلې ده. نو د اسلامي امارت څخه مې غوښتنه دغه ده چې په دغه دوه برخو کې دي د نیمروز ولایت د اوسیدونکو ستونزو ته پام وکړي، او د نیمروز ولایت خلکو ته دي په خپل ولایت کې د کار او روزګار زمینه برابره کړي، او پر بازار باندې دي کنټرول وساتي تر څو پورې د دغه ګرانی مخه ونیسي.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.